السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ازادۍ اوریدونکو او د ورکوښو ځانو پروګرام او د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې دی. د ازادۍ په میلمه کې دا ځل له ګلالۍ کریمي سره مرکه شوې. دا چې دا فعال افغان میرمن څوک ده او څه فعالیتونه لري وړاندې دا مرکه له یاده مه باسئ. خو د دې سات پیل په خبرونو کې د پاکستان د پوځ چارواکي وایي چې دوی د بلوڅ بیلتن پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکېل ټول درې دېرش وسلوالې وژلي دي. رویټرز آژانس تېره شپه ناوخته د پاکستان د پوځ د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډېر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړی چې یوویشت برمته شوي او څلور امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د بلوچستان د آزادۍ پوځ بی ایل ای چې ریل ګاډۍ او په منځ کې یې سپرلۍ برمته کړي وو تېره شپه ادعا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي. تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر پنځوسو ډېر برمته کسانې تر اوسه وژلي. خپلواکو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د سار اداره سیګار وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا ځینې مرستې د بشپړې څارنې تګلارې نه لري. سیګار په یو راپور کې چې د مارچ په لسمه خپور شو او پرون ازادي راډیو ترلاسه کړی د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او یادونه کړې چې ګواکې مرستو کې د څارنې ډاډمنې تګلارې نشته. سیګار په خپل دغه راپور کې د اتلسو خصوصي نړیوالو ادارو سره چې امریکا په افغانستان کې ورسره د بشري مرستو په هدف پیسې ورکړي د نهو نړیوالو ادارو پلټنه کړې. دوی ویلي اکثره دغو ادارو کې د حساب کتاب او څارنې تګلارې په پام کې نیول شوي دي. د راپور د مندنو له مخې امریکا د طالبانو له بیا غوښتنې څخه د 2023 کال تر سپتمبر پورې افغانستان کې همدې مرسته کوونکو ادارو ته څه باندې 3 میلیارد ډالر لیږلي دي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمن کړي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق دی او ګټور کاروبار په توګه پاتې دی او ګټه هغه چا ته رسیږي چې په همدې برخه کې په قاچاق بوخت. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر اتیاو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پېښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان سایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیاتې کړې چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. طبیعي پېښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډېر کورونه د څه باندې څلورو اونیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د آیرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس ماسکو ته روان دي. دا پلان وروسته په بخارې سره دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سې شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. روسیې تر اوسه توربان له دې وړاندیز سره موافقه نه ده کړې. او بل لور ته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربان وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف پرون وویل چې روسیې چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلاتو اورېدو ته په تمه دي. روسیا هیله منه ده چې په راتلونکو ورځو کې به د روسیا او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشران په ټلیفون خبرې سره وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنومینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتي خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص نړیواله مرستې سیدي سیده په ظاهرا ما یو څه څوره زلو پاره به خوشحالي او وسایل لري. بل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. مې ماده افغانانو رون ټولو نه داخله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرسته کوي یو بل غریبان ته لاس ورکړي کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل دې نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محمدي يم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلې دي. نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. لامو سات. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمیدالله د کندز ولایت د هرچي ولسوالۍ. غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. دا د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ، نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د غوا اکسنه او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي، نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي، دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکونکي اوریدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراول د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو. که څه ملاست لږ راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کیږي هغه د بارانو د پاره د سیلابو د پاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډیر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هر برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفو له بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډیر کمزوری شوی دی. ډیر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر 100 متره کښته شوي دي، ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کیدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم جوړې په خیر خیراتې کرارې دا من د خیر خیراتې ملګري شې د خپل شش په ورځ په خیر تیرېږې. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دی موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن جماعت 1500 کورنی ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري، او سړکان مم د در به در دي خلګم دی شل کال انقلاب پر تیر سور ورغونه موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ بستای. شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عمارتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 420 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژه‌ای اهدافو نه کار اخیسته که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي یعنی باور کوي موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي هم خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه ورحمدلی نه لري یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادعا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ ما شومنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدلی ده یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزو سیف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناس یم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د ادعا
بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورن کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورن کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي مرد ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټولو نه ول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزا داس یو یو چاپریال داس زمینه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په موري ده چې د پاکستان ته ورکل شي یعنی دا خو یو اسنا یو یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشتا یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی د تفاهم شوی نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادگی دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره مخ په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزواو سره مشتګ روان د مخامخ ده باید په غیبه باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي د ورته وشماری وای ما 0 و 15 او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 58 903 904 دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه ده نو کورنۍ ورته ډیره زیاته خفه ده په دې هله چارې او ملګری ته په لاس ورغلې نو په دغه شمارو دی را سره برخه واخلي ماری ورته رسېږي کې بیا هم تکرارو مې 0 و 15 65 50 03 0 و 8 903 904 افغان شماره مور تکرارو ما 0 و 9 904 901 901 په دې هله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام می دې خپکت من نشر کړي ډیر مننه پاکي خو وختونه او د الله په نام
السلام علیکم تړي مسه جوړس په خیر است عبد السلام نمیږه شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یراته ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کړي عبد الرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي والسلام
ګران اورور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسی عزیز نوم اخیستی دی خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0095 3 4 3 2 4 8 شمیره یو ځل بیا تکرارم 0095 3 4 3 2 4 8 ګران اوریدونکو تاسو چې مه شیخ خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې رادیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله من چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شینه شرکی مج یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 و 0 5 0 8 2 5 0 و 0 5 0 8 2 5 کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلی مجهیت په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داس ما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو او عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بدوی چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجول سوالی کړی د مرجول سوالی ستل دی اړو کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی صفر وا ات دوا سلور نا ات صفر سلور وا د دنوم اسنه بسنا جان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلایل زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محیب الله د عبد الوکیل کاکازوی تقریبا 15 دیر سکاله عمر لري. لس کاله مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځیدلې، خو په قچې کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیر سکاله عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفاً مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمند زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8 تکرار 0 58 15 15 1 0 6 8 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ترغلی استاس همیشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره ازل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیمه څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدې ده، ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2 1 زل به هم شمیره درته وام. 0 0 6 0 8 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندخدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر اوه صفر پنځه اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو که چیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
څنګه وشه په خیر جوړې اله دوه ساعته جوړ وسېده نفر چې دی دا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې میروالی دی، د پلار نوم یې عبدالوهاب دی، د نیکه نوم یې لحمه احمد دی. د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی. نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی. که هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درې سوه دوه ویشت یو سل اوولس.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچني اختر درېیمه ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې دغه ورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي او دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ماته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی. بس نصیب مې دغه شی وموس، زما په نصیب خو دا شی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. صفر صفر درنوي اوه دوه اته اته څلور څلور یو اوه صفر.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د آزادۍ ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و. خو دې له خبریالۍ سره خپل مینه نه ده پریکړې او خپل مینه یې نه ده پریښې او راغلی ده په فرانسه کې د خبریالې کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کړي او راته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی دی او بلاخره دلته دې میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کترملیدونکو ته. هله د سټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم. له رسنۍ سره زما د کوشنواله مینه والا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبریاله یو پریزنټر وم. سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو زما سره مینه ډیر زیاته والا. نو تقریبا زه د دیاګنوس کلور شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونده زابل کې پاتې سوله ما د غیس خبرو سره لرم چې څنګه ما ته پیدا سوله لیکن اولینه شزنه خبرې اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمر سنې فعالیتونه مې پیل کړل غی نو روسه بیا زړه علامه کندار ته کندار تیس وخت ایس وخت پاتې سوله ما امنیت سن زمو له ورسې فعالیتونه مې هم سره لودلې سه یو څه فعالیتونه مې وا تلویزیون کې ور سره ول غی نو روسه بیا علامه کابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنې کې رسنې کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې د 2008 مکان پورې ول ما غی نو روسه کله چې بیا
اوس اوس ګلالی جانی پرم دی باندې به وغږیږو چې الته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی پراغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په عامه اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې وم سو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از مورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډیر کوم یا خندا ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی وو نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لا څور کې دې ته مجبور کوم چې لوطن څخه راوځم او پاریس په لور ترس
بله دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله غوښنه وروسته بیا راغلم پاریس ته او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشتې بښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول ارسه حکومت راته مخ ته وړل لکه زما سرادونه زما ټول دولتي کارونه لاغینه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپل پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم
بله همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوی کې دغه چې لستونزو راته وای چې هلته مستونزې وي ځکه ډېرې داسې کسان چې له افغانستان راوتلي دي ګاونډي ودونه کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي لستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړې ولې کوم امکانات چې موږ ته برابر کړې ول ډېر عالی ول او موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هم هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه ولا دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو شخصا زه خپله باور به مران نسي ما څلور ځلې د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی د خپل کور بدل کړی له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا سولې د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ډېر زیات پیدا سولې بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتل چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېر زیات همکاري وکړل چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم یو ډېر امنیتي ځای راکړی و عملته ولم مدرې سو وخت پر تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کوم او خپل اداري کارون چې په پاتو لغم سارته ورسوم پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس سره سم سولم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته له دفتر څخه بیرته ستر کور پر زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې
بله د دې تر څنګ چې تاسو دمره ستونزو سره راغلی یاست فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار بدی ونی شي
نه بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسې موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به موږ راوړو او فرانسې کې به خپل ژوند ولري البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا سما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته مور سره نه ولا کله چې کتار ته ولاړو هلته زمور مور د نور مجرونو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شولو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هماغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي کله کېږي. موږ ته ویزې څه وخت راځي که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته زموږ ویزه راغله فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلاخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کېږي دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه وله ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلمه. لس بجې زه د کور نه ووتم د خپلې مورکۍ نه د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه شولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به را وګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډایرک ولاړم ولاړمه یو څه شیان چې په کار ول هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ م وخوړله یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېره زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هېڅ خپل ځان ما نه سوی پیدا کولی. ژړل مې حالات مې ښه نه ول ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و خپله کورنۍ مې له لاسه ورکړی و خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اوله ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و له قطر څخه فرانسې ته ورغلی وې. دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې خپل هر څه دې له لاسه ورکړ کور کورنۍ وظیفه هر هغه یو څه چې په خپلې واد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کي هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو ډېر زیات ستړی ولم همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم. دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و یو بل رقم وخت و یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. زما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته څه خوب دي پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم چې یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه پزه مې وتلې وله د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده شوم. هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم لږ وګرځېږم لږ مې هغه وضعیت سم سي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم یو بل ډول سهار زما دپاره یو بله دنیا وله یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزو سره مخامخ شوي یاستې بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړ چې هغه مغازه زدل ته سوپر مارشي ورته وای په ټوله فرانسې کې دا غوي سره میکا شروع کای تقریبا یو واته میاش لا غوي سره ما کار کوي یو دا غوي سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسوي ژبه په کړي زده کړل دا غوي د کلتور او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله اغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکري ورکو په کورونه کې هغه خويندې چې له زکري څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدې زیاته خوشاله سوما زما خپل فرانسوي دوستان زما سره غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستان را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ماته ولې ریچې وای دا یو ډیر په زړه پورې خبر ده ماته لکه ګلالي تعالی کله ری دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولې دی او د راپور په اړه شلیکنې څنګه ولې دوی فعالیتونه مې ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نور هم لا پیاوړې شي نو بیا دوی ډیر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړ او وس فلاند پښتو خبرونه دوستانه خبرونه او بشنو وګ خبرونه او د لنډي خبرونه مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونه باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شي چې دغه فرصت ورته برابر کړو دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کړئ
bale bale za dir khushala felan aw za da khushali de khpal wala پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم د دې د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خبرونه کې ګډون کوي او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا د خلکو تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته موږ فعلاً تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي د دې فکر بل ډول سي نو هم دغه یوازنی لار ده چې د دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون لوازه څخه خبر ارسته کوي په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي اغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیګم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه د چي د شوز بیګم تلویزیون د شوز له خوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکو هغه خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړی پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتون یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړی یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میوا چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي دا فکر مو کله ځان سره درلود
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و می چې زه نور بار خو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ به ورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستانو سره به نږدې کښېنستلم، عملته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړ او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړ، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړې او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې منځ کې؟
باور کې ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دي. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه نه ورسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې د مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې به زه پېژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتل. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولې، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتې، د دوی دا چلند چې به ما کتې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور ته تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوي، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه وسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاسه ورکو، اخر ولې ځان به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي. که ته هم دې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته هم دې ځای نه پیسې پیدا کوې، هم دې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، هم دې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ورسره ډېر نارام وم، هغه وخت به ډېر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل، او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دوی به زه ډېر نارامه کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو انجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث که ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلار شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږي ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلی، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم، خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته ول چې د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویل، یو رقم رنګ مې داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل چې شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې هر چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځای نه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځای نه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. د وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالمه کابل ته.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړه لکه د خوانزي له دوران دی راته وی ګلالې جنې چې خوانزي کې متڅنګ به الته مینه لم د خبر علي سره پیل شوی والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاص هم د ریکو زتله ما دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشاله چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې زما خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر تل دغه مکتب تر تل ماغي ډیر تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله ول اته دا مخپله هله دا وی پوسټر وکړه درته هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت وکړي او هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وی مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پاریس کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زه باید لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړم.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سونو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روه نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مورکړه
باور وکړه اوسې جاري لکه څنګه چې ما خیا دا وری وکړه دا له سکالو د انسانو مر ډیر کمې اس په شو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه وی رکم زما مینه چې زه باید رسنیس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته د نن سمې ولایت مقام ته ولاړ سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ماته نه راکول چې زه ورڅینه خبریاله یم دغه عکسونه ماته نه دغه فلاتونه چې ومال دل یا دغه چلانس ومال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا شنه خبریاله تلویزیون کې را څرګندې دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی خو خپل هیله بم لاس نه ور کوله مالاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هیله سم ډیر زیات به مې خپل هیله لاس نه
بل هم څه واه څه ول ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دې بل لاس نه ور کوله هغه څه چې ته واه څه ول څه
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي ابې ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څه نه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي اما غزما د مور مینه ولا غزما د مور حالې ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې غوما د په یخ کې به تر لاس نیولې ولما ته خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ماته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم نو د چینن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم ام دغه د کورنۍ موافقه وکړه چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره تاسو سره ودرېدل
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې په ټولنې کې ستونزې ډېر زیات دي تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ولې چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښمه چې یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبریال سم یا د سینما برخې څوک سم کله ورته دا خبره ډیر بد لګیدله هغه اس کله وینا تنده سې کېدلای او دا ټولند د دینه د شت ټولند په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکې کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې هغه کورنۍ مینه سو دا هغه مشه ورور او مور مینه مې وچې زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته اړه مو زه کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله می په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لغزې څخه مخته بيسي
البته فقره سرات ز چمتو یم چې ولار سم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دغه پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه مالوته نه خو په هغه سرات کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اكونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سلفي خپل وطن ته زموږ په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د المر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki biham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara biham dari ki bal khram da faisala chita kade da ghlar ta bedama war kawi
او سجانی سنزلهم خاتم نه دي سنزلهم ډیر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونو سره زلام لاس او ګریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بشته د دفتر څخه کور ته ځم یا خپل لارې می تغیر کړي یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړي دلته لام ستونزې ته ستونزې لا هم خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما ساده چلرم یا ستارګش چلرم ډیر زر پتر لاسه
ډیر زیات مننه ژوندۍ سیغلی کریم دا چې موږ سره